द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دا نند جمعی ورز کال 2014 د جنوري د میاستي 8 نیټه ده. دا وخت سعودي په پاکستان کې د ماخوستن لس افغانستان کې ننیمې او دلته په واشنگټن کې د سهار 12 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی د یو ساعت خبري خبرونه کې درته زه کلثوم کاکړ
او زاش پخومن
تاسو ته ښه راغلاست وایو. په دا خبرونه کې موږ تاسو لپاره ډېر مهمه رپورټونه لرو، سیاغه به اوډیو هم وي او ویډیو هم وي، خو د دې سره به تاسو ته دا وایو سیاول به تاسو وړاندې کوو
د پاکستان او د چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار د وړو صوبو لخوا دغه نیو کې چې ګینه پکې د دې حق د وخل کوشش مرکزی حکومت کوي. د دغه پروژې مشر ریټایر جرنل ظاهر شاه منلی دی چې د چین لخوا په دغه اندېښنې سرګن کړی شوی.
د امریکا او هند لخوا د پټان کوټ په هوایي ډګر تر هغه برید باندې د اندېښنو په جواب کې نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو غونډه سوي ده. په دې هکله به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو.
او د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې خپل سفر لنډ کړی دی او د دې سره یو واری بیا د پاکستان مرکزی حکومت خپل ژمنې تکرار کړي چې ګینه د سعودي عرب دفاع کوي کچره پرې یرغل وشو. په دغه د اسلام آباد په ډی چوکي مظاهره هم د دغه خبرې پر ضد شوې.
د دې سره هم نور شمیر رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. په دا خبرونه کې موږ سره اوسېږئ.
پاکستان او د چین ترمنځ د لوی اقتصادي لار پر سر باندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان او د سند لخوا د نیوکو وروستو چې ګنې په دغه لوی اقتصادي لار کې د دې برخې د وخن کوشش د پاکستان مرکزی حکومت کوي. د دغه د نیوکو کولو څخه وروستو د چین حکومت لخوا اندېښنې په دغه سرګن کړی شوی دی او پاکستان ته ویلی دی چې د وړو صوبو حقونه دي په دغه کې هغې ته ورکړی شي چې د دغه لوی پروژې یا د دغه لوی لارې جوړېدل هغه یقیني شي. په دغه باندې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا وخت په وخت باندې بیانونه مخې ته راغلي دي. د خیبر پختونخوا واکمنه او اپوزیشن تمام غړو د مرکزی حکومت په دغه رول یا په دغه ممکنه بدلون باندې نیوکې کړي دي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د جماعت اسلامي ډلې لخوا د مرکزی حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره شوې او د خیبر پختونخوا صوبې د حق د وخلو کوششونو باندې د هغوی لخوا ویناګانې او نارې هم وخل شوې دي. په دغه ډیو رادیو خبریال مدثر شاه یو مرکه رالیږلې ده. د دغه سیاسي پارټۍ یا د مذهبي چې کوم پارټۍ د جماعت اسلامي د هغې د یو صوبای غړي سره ناراضي چې دغه مرکه ته وکړو.
وقدر منو کتونکو زدا وخت مشتاق احمد خان سپ سره ولاړې ما کم چې د جماعت اسلامي صوبای امیر دی او هم د په مشرۍ کې دا درنایا دا احتجاجي جلسه شو. ناراضي چې د سره خبرې کوم مشتاق سپ ویل کیږي چې درې لارې دی، یو مشرقي یو مغربي او یو مرکزي. ستاسو ګوندې ته څنګه ګوري؟ او په مشرقي باندې کار روان دی، په مغربي باندې نه روان، سوایي تاسو؟
دا خبره درسته نه ده چې درې لارې دي. اقتصادي راهداري صرف یو ده او هغه ده مغربي اقتصادي راهداري. په دې وجه باندې زه د دې خبرې سره اتفاق نه کوم چې اقتصادي راهداري درې دي. اقتصادي راهداري یو ده، هغه د صوبې خیبر پختونخوا نه او بلوچستان نه تیریږي، گوادر ته ځي، د خنجراب نه راوځي، او هغه مغربي اقتصادي راهداري ده.
نو مشتاق صاحب، تاسو خو نن یو علامتي احتجاجي جلسه وکړه، آینده لا عمل هم سره
مونږ احتجاجي جلسه ځکه وکړله چې وفاق چې کوم په 28 مئی باندې د وزیر اعظم په سربراهۍ کې آل پارټیز کانفرنس کړو، په هغه کې د دې خبرې اعلان کړو چې اقتصادي راهداري مغربي اقتصادي راهداري ده او په دې باندې ټول نه مخکې کار شروع کیږي او د اقتصادي راهداري پوره تعریف سره او پوره کمپوننت سره په دې باندې کار شروع کیږي. دا غینه وفاقي حکومت تخته وکړه. په دې وجه د هغه خلاف مونږ احتجاج کوو چې وفاقي حکومت د 28 مئی کل جماعتي کانفرنس آل پارټیز لیډرشپ چې کوم اعلامیه په غیر عمل درآمد کړي. که فرض کا زمونږ د مطالبات نن د احتجاجي درنه زمونږ علامتي دا تسلیم نشو نو مونږ د اسلام آباد د مارچ اعلان کړی دی او مونږ به د صوبي د حقوقو لپاره د دې عوامو د خوشحالۍ او بهتري لپاره او پاکستان سالمیت او یکجهتۍ لپاره یو څو کسانو ته دا اجازه نه ورکو چې هغه زمونږ په صوبه باندې ډرون حمله وکړي، زمونږ د صوبي په آئینی او مالیاتي حقوقو ډرون حمله وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو قتل دی جلسې ته یا دې درنې ته د مختلفو ګوندونو مشران هم راغلي دي، دغه شان پکې د پښتونخوا ولسی تحریک یو فعال رکن طارق افغان هم موجود دی. راځي چې د سره خبرې کو. طارق، قدم راته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د دې اقتصادي راهداري چې کومه ده د دې بدلون کې دا ډومبۍ داسې غټه جلسه کیږي، څنګه تاسو دې ته ګورئ؟
دا ویم چې دا کوم جلسه ده، دا نورې پارټۍ به د دې تقلید کوي او دغه شان جلسې به منعقد کوي، ځکه چې په دې راهدارۍ په مسله باندې د دې صوبې ټولې سیاسي پارټۍ چې دي نو هغه یو دي، هغه په دې خبره باندې بالکل پوهه دي چې دا لاره پنجاب اړولې ده او زمونږ کوم مغربي روډ چې و دا یې نظر اندازه کړی دی، زمونږ په حق باندې ډاکا اچولې ده. نو موږ مزید د دې ټولو سیاسي پارټو نه د اتحاد او اتفاق غوښتنه کوو چې دوی په خپلو کې اتحاد او اتفاق وساتي او دغسې د دې صوبې د حقوقو لپاره ملاتړ یو شی یو موټی شی او خپل حق چې دی نږدې صوبې وګټي.
ما سره دا وخت د فاټا د جماعت اسلامي امیر او سابقا ایم این ای هارون رشید صاحب، صاحبزاده هارون رشید صاحب موجود دی. راځئ چې دوی سره خبرې وکړو. صاحبزاده صاحب، که زموږ اوریدونکو ته کتونکو ته مو ویل چې که دا راهداري چې کومه ده دا د مغربي په ځای باندې مشرقي ته واوړې ده، نو فاټا ته به د دې څومره نقصان؟
ظاهره خبره ده کوم چې دا پاک چاینا کوریډور دی چې دا یو ډېر لوی پروجیکټ دی او دا په ابتدا کې چې کوم د دې نقشه ده او د دې پروګرامو نو هغه مغربي روټ دی چې دا د پېښور نه بنو ډی ای خان او د ژوب په لاره باندې به گوادر ته رسیدو او دا غي سره مطلب دی چې فاټا هم د وزیرستان نه د باجوړه پورې ټوله د دې سره د کنیکټ کولو یو منصوبه هغه شامل و. الله دې نکي کو دا روټ د مغربي روټ په ځای باندې مشرقي یعنی لاهور طرف ته لاړ شي نو صبح کې پی کې به هم د دینه محروم شي او د فاټا یو کروڑ عوام خبره دینه یعنی نور هم محروم شي، ځکه چې دا به زمونږ نه ډیر لری وزي او زما خیال دا به د ملک د پاره او د پاکستان د پاره ډیره د بدقسمتۍ خبره، ځکه چې په دې ملک کې مخ کې نه بلوچستان کې کراچۍ کې کی پی کې کې او دغه سه په قبایلو کې یو مطلب چې بے چینی دا استراب دی د وفاقي حکمرانانو د ظالمانه پالیسو په نتیجه کې. نو کدا یو ظالمانه اقدام بیا د مرټ خلاف لکه د غشي نو د دینه به یو بل لوی احساس محروم پیدا شي، ځکه چې ردی منسوبې چې کوم گیټ وې دی نو هغه صبح کې پی کې دی یعنی دا د گلګیت او د مانسری باندې به دا سرازي نو حق دا دی چې دا کې پی کې ردی نه مستفید شي او دغه سي پټ عوام دې نه مستفید شي او ټول پاکستان دې نه مستفید شي.
ساز زاده سر ډیره مننه. ګرانو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو اوریدل دا مختلف مشرانو چې کمی خبرې وکړې، دای وایي چې زمونږ دا احتجاجي تحریک به تر هغه پورې جاری وي تر څو پورې چې وفاق دې ته تیار شوی نه وي چې د مشرقي په ځای باندې مغربي ته دا راهداري راواړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، دیوا رادیو، ټي وي پېښور.
گرانو ردونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لخوا د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري باندې د احتجاجونو او د لوی اقتصادي منصوبې پنجاب ته اړولو په سر د اعتراضو وروسته د چین حکومت هم پاکستان د خپلو اندیشنو خبر کړی دی. د پاکستان د نیوز انګریزي ورسپانې یو راپور کې د چاینا پاکستان کوریډور یا سی پیک منصوبې ډایریکټر او د فوج پخوانی میجر جنرال ډاکټر زید شاه لخلی ویایي سي د چین حکومت د منصوبې بندي او د ترقۍ د وزارت د خپلو اندیشنو کې ویلي سي چین د لوی اقتصادي منصوبې لار د پاره ش ماحول غواړي. په دې حق لبا تاسو ته زموږ خبريال پیر ولایت شاه یو تفصيلي راپور وړاندې کړي.
د وړو صوبو لخوا د چین او پاکستان ترمنځ جوړیدونکو اقتصادي رادارې منصوبه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر مخ په سیوا کېدونکو احتجاج د چین حکومت هم اندېښمنه کړې ده او چین پاکستان باندې دغه منصوبې د عملي کولو لپاره مناسب ماحول جوړولو ټینګار کړی دی. بلخوا سفارتي ماهرین وایي چې چین د اقتصادي پروژې په سر د وړو صوبو تحفظات د پامه نشي غورځولی. د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز کې چاپ شوی یو رپورټ کې ویلي شوي دي چې چین د اقتصادي پروژې د غربي روټ په سر پیدا شوی تنازع باندې د پاکستان حکومت د خپل تشویش نه خبر کړی دی. اخبار د اقتصادي پروژې پراجیکټ ډایرکټر جنرل ریټایرډ ظاهر شاه د خولې وایي چې چینی چارواکو دغه پروژې نگران انتظامی ایجنسی د خپل تشویش نه خبر کړی ده او دوی ته ویلي شوي دي چې چین د اقتصادي پروژې سرته رسولو لپاره پاکستان کې یو مناسبه او قابل قبول ماحول جوړولو کې غرضی دی. اخبار د سرچینو د خولې وایي چې اسلام آباد کې د چین د سفارتخانې ځینې لوړپورې چارواکو د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقی کمیشن دوره هم کړې ده او چینایي چارواکو د وړو صوبو لخوا د اقتصادي پروژې په سر مخ په سیوا کېدونکو غبرګون باندې پلاننګ کمیشن د خپلو تحفظاتو نه خبر کړی دی. د چین دغه تحفظات په یو داسې محل مخې ته راغلي دي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ګرد سیاسي ګوندونه یو ځلې بیا په مرکزي حکومت باندې دغه منصوبه کې وړې صوبې د پامه غورځولو تورونه لګوي او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې دوی د اقتصادي لارې منصوبه کې د خپلو حقونو نه نشي په شا کېدی او که چېرې دغه منصوبه کې هغوی ته خپل حقونه ترلاسه نه شول نو د اقتصادي لارې منصوبه به د بلې کومې صوبې هم نشي. دلته کې سوال دا دی چې د چین حکومت به پاکستان کې وړو صوبو لخوا اقتصادي پروژې په سر تحفظاتو ته څومره اهمیت ورکوي. دغه پوښتنه مو چې کله د پخواني سفارتکار شفقت کاکا خیل نه وکړه نو ده وویل چې د چین لپاره دا ممکنه نه ده چې دغه تحفظات د پامه وغورځوي او باید چې چین به د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې د اقتصادي پروژې عملي کولو لپاره د دې تحفظاتو خاتمه وکړي.
ظاهره ده چې چین حکومت به دا نه غواړي چې د هغوی چې کوم حسن نیت نه او چې کوم پروجیکټ یا پروګرام یا کوم پروسس چاینیز وایي چې دا صرف پروجیکټ نه دی دا پروسس دی، یعنی د دې نه به د پاکستان او چین په تعلقاتو کې یو لوی نوی باب شروع کېږي. ظاهره ده چې هغه به دا خبرې سیریس اخلي او دې له به توجه ورکوي او د چین حکومت هم به په دې کې په فدرل حکومت باندې دا زور اچوي چې تاسو د وړو صوبو چې کم تحفظات دي د هغې سلسله کې هم مناسب اقدامات وکړي.
رپورټونه زیاتوي چې د اعلی وزیر بیا دغه دړکې د چین حکومت لا نور هم اندېښمنه کړې ده چې که د دوی تحفظات لرې نه شول نو د خیبر پښتونخوا حکومت به خپل صوبه کې دغه پروژې باندې کار ودروي او دا چې د دې لپاره به صوبایي حکومت د هر قسمه انتهایي اقدام پورته کولو باندې هم صرفه نه کوي. که څه هم د چین حکومت وخت په وخت د وړو صوبو تحفظاتو ته په اشاره کې په ډاګه کړې ده چې د اقتصادي پروژې منصوبه پاکستان کې د یو خاص قوم نه بلکې د ټولو قومونو په ګټه ده. خو دا لومبی ځل دی چې د پاکستان د حکومت یو لوړپوري چارواکي تصدیق کړی دی چې چین په باضابطه توګه په دې اړه د خپلو تحفظاتو نه د پاکستان حکومت خبره کړې دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د عوامي نېشنل پارټۍ مشر میا افتخار حسین چې د اطلاعاتو پخوانی وزیر هم د دغه صوبې پاتې شوی دی، هغه سره د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن خبرې اترې کړې دي او د پاکستان او د چین په لویه اقتصادي لار باندې دی. وایي چې مرکزي حکومت همیش لپاره پښتنو ته دوکه ورکړې ده او همدا وار یو وار بیا د دغه مرکزي حکومت لخوا کوشش شوی، کوم چې دی وایي دا کوشش په دې هیڅکله هم کامیابېدو ته پرېږ نه دي. راځي چې نور تفصیل په دغه ویډیوي مرکه کې واورو.
مغربي اکنامیک کوریډور زوړ دی او ایسټرن چې کوم دی نو هغه نوی دی، هغه د نوي طرف ته ترجیح ورکوي، په هغې کارم کول غواړي. مونږ ورته وایو چې زوړ او مخکې چې کوم دی هغه ویسټرن دی، په ټولو کې محفوظ دی، مطلب چې موسمي طور محفوظ دی، هغه چې کوم دی نو په دفاعي طور محفوظ دی او دلته پسماندګي زیاته ده، د دهشتګردۍ د خاتمې لپاره ډېر لازم دی. د ټول معیار باندې پوره دی او د ټولو نه شارټ چې کوم دی نو لار ده، نو دا په هر یو طول پوره ده. نو چې کله دا خبره هغوی ته کوي نو هغوی دا خیال دی چې ګندی دا خبره خو ډېره مدلیله ده او دې کې ډېر غټ دلیل دی. هغوی د خپل مقصد د پوره کولو لپاره په دې طریقه باندې کوم دی بار بار بریفینګونه کوي او اوس پټول خلک پوه شو چې څومره بریفینګونه هغوی زیاتوي دمره په خلک پویږي او خبره ایکسپوز کیږي.
ډېر سړونکو وتا یو نوې کلاباغ دیم.
کلاباغ دیم د کی فرق داسې دی چې کلاباغ دیم د ان پی یوازې موږ را پاسې دی او د خدای په فضل سره بیا موږ سره ملګری شو کار چې کوم دې سرتور شو. اوس خدای او داسې شو چې ټول پارټي په متفق دي. نو دی هغه کې ډېر فرق دی چې په زید دی مطلب چې هغه باندې که دومره ټولې پارټۍ متفق وي نو هغه به مطلب دی چې دومره مشکل نه جوړ شوی. خو این پی وته ودرېده او سټینډ یې واخیستو تر مرګه مرګه پورې مونږ مطلب چې هغې خبرې ته غاړه کیښه. خو دا مطلب مغربي اکنامیک کوریډور باندې خو ټولې پارټۍ متفق دي بشمول د حکومت او بیا به دا ووایو چې د بلوچستان حکومت هم مطلب د دې نه به نه پشا کیږي او که مونږ لږ خواري وکړو نو د سند حکومت به هم د نه پشا کیږي او وزیر اعظم صاحب په خپل مرکزي حکومت مشر دی هغه په خپله بنفس نفیس اعلان کړی دی. نو دا خو ممکن نه چې پشا شي خو چې اوس دا خبره مونږ را ټینګه کړو او مونږ وته چې بس د هغې مطابق چې کوم اعلان کړی دی هغې باندې کار وشي. خوشحالی خبره ده چې که داسې قومي شوګانو باندې مطلب خلک را جمع کیږي او را یو ځای کیږي دا خو ډېره ښه خبره ده. مونږ هغه وخت کې آل پارټیز کانفرنس کړی چې د دې سو خبر نو مونږ یو ځل په اسلام آباد کې کو بیا چې کوم دینو په کوټه کې یو ځل کو په کوټه کې په دویم ځل مو شو او مونږ د زمونږ د آل پارټیز کانفرنس نه پس ته میانه وا شریف صاحب چې کوم دی په حکومتي سطح دعا وکړه. نو کنن ارز دی کې او خلک را غونډیږي او دې مسالې ته نظر کوي نو مونږ خو مسالې حل غواړو. مونږ خو زما لالې دی جوړ شي چې د هر چا په داروي زما مغربي اکنامیک کوریډور دی جوړ شي چې په اړه طریقې. تشکر.
ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دا په داسې حال چې د پاکستان او چین د اقتصادي لارې خبري روانې دي. چین دا هم غوښتنه کړې چې د دغه لوی اقتصادي لارې ګلګت بلدستان سره تیریږي او ګلګت بلدستان کم آئینی حیثیت نه دی واځي. نو پاکستان د خپل آئینی بدلون د دغه سیمې حیثیت اشکاره کړي. په پاکستان کې اوس د دغه سیمې د پنځمې صوبې جوړولو لپاره کوششونه روان دي. په دې حق لا زموږ خبريال احسان محمد خان تاسو ته یو تفصیلی راپور وړاندې کوي.
گلگت بلتستان چې د پاکستان د انتظام اول کې د لاندې سیمه ده او تر دې وخت د پاکستان د عین د لارې کوم حیثیت نه دی موندلې. دا وخت چې د دغه سیمې د عین د لارې د پنځمې صوبې ګرځولو خبرې روانې شوې دي. نومیالی آئینی او قانوني ماهر عبداللطیف افریدی وایي پاکستان که غواړي نو کولی شي چې دغه د گلگت بلتستان سیمه هم خپل برخه وګرځوي او د دې لپاره په آئین کې بدلون وکړي.
دغه علاقه په آئین کې د دې ذکر نشته. ذکر شتا خو د گلگت بلتستان ذکر په آئین کې نشتا. ولې د آئین په لومړۍ ماده کې یا آرټیکل کې دا لیکلي دي چې د پاکستان چې ریاست چې کوم دی دا د پنجاب او د سند او د بلوچستان خیبر پختونخوا او د فاټر د علاقو نه جوړ دي او په مستقبل کې داسې نورې علاقې چې په دې ریاست کې شاملې شي او هم د پاکستان علاقې ګڼلې شي. نو په دغه آرټیکل کې دا گنجایش شته چې نورې علاقې لکه کشمیر شو لکه گلگت بلتستان شو اگر چې دا هغوی کشمیر های کورټ سپریم کورټ او نور فیصلې کوي چې دا د کشمیری صدا او پلانې دي لیکن حکومت پاکستان څوک نشي را منولی.
دا پرونه وایي د چین دغه غټه اقتصادي لار چې هم د دغه سیمې تیریږي. چین غواړي چې د دې سیمې متنازعه حیثیت بدل شي او ورته آئینی حیثیت ورکړل شي ځکه چې چین په دغه اقتصادي لاره د خپل کوم کاروباري ګټو لپاره لوی خرڅونه کوي. هغه ګټې محفوظ کولو لپاره دغه سیمې ته آئینی حیثیت ورکول هم ضروري ګڼي. د پېښور یونیورسيټي د عالمی اړیکو څانګې پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک په وینا ښکاري داسې چې چین د دغه بدلون لپاره په پاکستان فشار اچوي. خو دی وایي د داسې کولو سره پاکستان به د کشمیر په اکلا خپل په دریس کې هم په بدلون کولو مجبوریږي.
دا بنیادی باندې ایجاد د چین کنسرن ښکاري چې هغه چې کوم پیسې انویسټ کوي او کوم دغه کوي نو هغه هر څه چې یو داسې ځمکه باندې خاوره باندې چې ډسپیوټ دی هغه چې ډسپیوټ شو نو موږ وایو چې نه دا به د پاکستان کې کوي خو سبا هر څه کېدای شي. خو کشمیر طرف پورې خبره ده نو هغې باندې به د پاکستان سټین کمزوری کېږي هغه پولیټیکل انډیکیشنز بدل دي. نو آیا کو پاکستان کانسیسلی دا سټریټجی چې بلکې کشمیر دا مسله حل کوو نو بیا خو بدل شي دی یو بالکل بدل سچویشن جوړیږي او کنه هغه نه کړی او صرف دلته کوي نو بیا به انټرنیشنلی پاکستان ډېر کنفیوژن کې راځي.
د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر او گلګت بلتستان او د هند د ولکې لاندې جمو کشمیر لداخ او ځینې نورې برخو په اړه چې د ملګري ملتونو یو کمیشن هم جوړ دی. د ملګری ملتونو تر وړاندې چې پاکستان د ریسک پل کړي چې تر کومې دغه سیمو ته د دوی په خوښه واک ورنکړی شي تر هغې به هند او پاکستان دواړه د دغه متنازع سیمو د پولي کوم انتظامی حیثیت کې بدلون هم نشي کولی. د گلګت بلتستان یو سیاسي کارپوه احمد علی وای د گلګت بلتستان د دغه عیني حیثیت د بدلون په اړه په سیمه کې او بیا په پاکستان کې دننه کوم یو رنګي رای نه لیدل کیږي چې د دغه له وجې د سیمې د حیثیت بدلون کوم ویډیا نخکاری.
اس میں پاکستان کے اندر ہی اختلاف موجود ہے اور کسی حد تک یہ اختلاف جو ہے جموں کشمیر کے مختلف سیاسی حلقوں میں اور گلگت بلتستان کے سیاسی اور مذہبی حلقوں میں بھی موجود ہے. شاید ایک سیاسی حکومت کے لیے کافی مشکل ہو.
دی وائی پر دی اڑا دا پاکستان دننہ ہم اختلافی دیکھی گی اور دغا اختلاف دا جموں او کشمیر او دا گلگت بلتستان پر سیاسی اور مذہبی حلقوں کے ہم موجود دے. دی وای کې دیشي دغه ګام اغستل د یو سیاسي حکومت لپاره مشکل ولري. د چین غټ اقتصادي لار چې دغه سیمې د عیني حیثیت د بدلون وجه ګڼل شي. څېړنکاران وایي که چېرې دغه سیمې ته د عین د لارې د پنځمې صوبې حیثیت ورکړل شو نو د دې سره به نه یوازې د سیمې ځایي خلکو ته بنیادي انساني حقونه په لاس راشي بلکې د چین اقتصادي لارې ګټې به هم دوامداره او محفوظه پاتې شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی خبرونه د واشنگتن څخه تاسو هوري هم او ګوري هم. د امریکا او هند لخوا د پټانکوټ په هوایي ډګر ترهګر برید باندې د اندېښنو په جواب کې نن اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی فوجي او حکومتي چارواکو غونډه سوې. په دغه غونډه کې دا ګډه سوې ده چې دوی به د پیشي لټون باندې به مرسته ورسره کوي. په دې هکله زموږ خبریال ارشد حسین تاسو ته یو تفصیلي راپور وړاندې کوي.
د امریکې او هندوستان لخوا د هندوستان د پنجاب ایالت په پټانکوټ سیمه کې د هوایی ځواکونو په مرکز د ترهګر برید د پلټنو د مطالبو وروسته د پاکستان حکومت ویلي چې د دغه برید په معاملې به د هند سره مرسته کوي. د پاکستان لخوا د هند سره پټانکوټ کې د هند د هوایی ځواکونو په مرکز د ترهګر برید پلټنو کې د همکارۍ د سرګندونه د هغې وروسته شوې ده چې پرون هند په دغه برید کې ککړ ترهګرو پر ضد په توندۍ سره د پاکستان نه د فیصله کن ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د سرکاري ریډیو مطابق په دې لړ کې د جمعې پر ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف، د آی ډایریکټر جنرل میجر جنرل رضوان اختر او د ملټری اپریشنز د ډایریکټر جنرل نه علاوه د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری او د سر وفاقي وزیرانو ګډون وکړو. د سرکاري ذرایع بلاغ تر مخه غونډه کې د سیمایي صورتحال جاج اغستلو ترڅنګ د پاکستان د هغه عزم یو ځل بیا تکرار شوی دی چې د هند سره به د پټانکوټ برید په اړه خپل همکاري کوي. غونډه کې د پټانکوټ د برید په سختو ټکو کې یو ځل بیا غندنه شوې ده او د هغه معلوماتو هم جاج اغستل شوې دي کوم چې هند پټانکوټ ایئر بیس باندې د ترهګرو برید په حق له پاکستان ته ورکړی وو. او غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې پاکستان به په دې لړ کې د هندي حکومت سره تماس کې وي. سرکاري مطبوعات زیاتوي غونډه کې د دې عزم هم څرګندونه شوې ده چې پاکستان د هند په شمول د ګرد سیمې څخه د ترهګرۍ لعنت ختمول غواړي او دا پریکړه هم کړې ده چې پاکستان به بغیر د کوم تفریق نه ټول ترهګر تنظیمونه په نخښه کوي او د خپلې خاورې د بل کوم هیواد پر ضد به د کارولو چاته هم اجازه ورنکړي. ښکاره دی وي چې د تیر خالی پر ورځ د پاکستان پولې ته نږدې د هند پنجاب ایالت په پټانکوټ سیمه کې ترهګرو د هند هوایی ځواکونو په یو اډه برید کړی وو چې په کې شپږ ترهګر او اووه هندي عسکر وژلي شوي وو. د برید وروسته هند په خپل ردعمل کې ویلي وو چې پاکستان ته په په دې حق لا قابل عمل او پاخه شواهد ورکړي دي. امریکای هم په پاکستان باندې ټینګار کړی دی چې د هند پنجاب پټانکوټ کې په پوځي مرکز باندې ترسره شوی د ترهګر برید شفافه او مکمل تحقیقات وکړي او حقایق ته راښکاره کړي. د وزیر اعظم نواز شریف د مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د پټانکوټ د پیښې په حق لا د هند لخوا پاکستان ته ورکړی شوی معلوماتو باندې د ترسره شوی کاروای هم جاج اغستلی شوی دی او د پاکستان او هند ترمنځ د اعلی کچ پر رابطو باندې د اطمینان سرګندولو په ترڅ کې دا امید هم سرګند کړی شوی دی چې دواړه هیوادونه به د تلپاتې با مقصده او جامع مذاکراتو عمل جاری وساتي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د برطانیې د صحافتي ادارې بیورو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم یا د تحقیقاتي صحافت مرکز لخوا جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې سږنی کال په کال بلکې تیر کال کال 2015 کې د ډرون په بریدونو کې انتهایی کمې راغلې او صرف 14 حملې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سی آی اے چې کم د ډرون الوتکو کم کمپاین دی په دغه کې شوی. یاد دی وی چې په کال 2014 کې دغه 15 حملې په دغه کال کې شوې وي او تر ټولو زیاتې په کال 2010 کې 128 شوې وي. په دغه باندې زمونږ همکار نوشر روان قلندر یو تفصیلی راپور تیار کړی دی، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
بیرو آف انویسټیګیټیو جرنالیزم خپل تحقیقي رپورٹ کې وایي چې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے لخوا د پاکستان قبایلي سیمو کې شوی ډرون بریدونه کال 2015 کې ډیر کم لیدل شوی دي او یوازې 14 ډرون بریدونه شوی دي کوم چې د تیر اتو کالو په مقابله کې کافی کم دي. او رپورٹ زیاتوي چې دغه 14 بریدونه کې د شپیتونه والا تر اتیو ترمنځ خلک وجل شوی دي. په دې اړه هم د دغه ادارې یو رپورټر جیکسل نچه وایس آف امریکا کله اپوختل چې غنی پاکستان کې اوس د امریکا په هدف ترهګر کم شوی نو ځکه دغه عملیات سی آی اے را کم کړی دي. نو دی وای چې نه داسې نه
دی.
دا به ډېره ګرانه وي چې وویل شي غنی د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے پاکستان کې خپل عملیات را کم کړی دي. کچېرې دا وخت د پاکستان نه اخوا د پولی بلې غاړې افغانستان کې وکتل شي نو هلته دغه ډرون بریدونه زیات شوي دي او دغه بریدونه تیر یو کال کې دومره زیات شوي چې پاکستان کې یو لس کالو کې دومره شره نه و. او افغانستان کې د بریدونو زیاتېدو وجه دا ده چې وسلوالې ډلې د پاکستان قبایلي سیمو څخه د پوځي اپریشن له وجې افغانستان ته وړېدلې دي او هم دغه خلک دي اول به پاکستان کې او اوس افغانستان کې د امریکا مفادات په هدف کوي. دغه رپورت کې ویل شوی چې د امریکا ډرون بریدونو کې کال 2014 کې صرف 26 هغه وجل شوی دي. دغه شان 2010 کې دغه شمیره ډیره زیاته وه، 128 ډرون بریدونه ترسره شوي. دا رپورت زیاتوي د امریکا صدر باراک اوباما په حکومت کې دغه بریدونه د صدر بوش د حکومت مقابله کې وو چنده زیات شوی او د اوباما د حکومت دغه موده کې نږدې 300 ډرون بریدونه ترسره شوی دي. جیکسن وایس آف امریکا ته وویل چې دا سینه د غنی امریکا او پاکستان د ترهګرۍ په ضد یو بل سره اړیکې کمزوري کړي یا بیلې کړي دي، بلکې پاکستان د کال 2014 راسې په خپل فوجي عملیات په شمالي وزیرستان کې روان کړي دي او د امریکا مفاد په خطر کې اچولو والے ترهګرۍ د خپل خور څخه افغانستان ته ځغلولي، ځکه خو اوس افغانستان کې لیدل کېږي چې ډرون بریدونه زیات شوي دي. د نور صدا سوي
د یو اس ان پاکستان ول وانس اگین کوآپریټینګ اون د ډرون سټرایکس. آی ثینک
د جون کال 2014 نه د پاکستان فوجونو هغه برخو کې فوجي عملیات شروع کړی دي چرته چې با سی آی اے بریدونه کول. اوس دغه سیمو کې د پاکستان فوج جنگي الوتکې بریدونه کوي او دغه د دوه هیوادونو ترمنځ ترهګر په ضد ګډه همکاري ښایي. د پاکستان فوج دا رقم عملیاتو مقصد د امریکا مفادات زیانمن کون کی اهداف هغه اړخ ته ځغلول دي. که وکتی شي د تخیل کې زیات بریدونه پاکستان فوج کړی دي چرته چې د امریکا اهداف کون کی موجود وو. د پاکستان فوج او سی آی اے ترمنځ تعلقات به د پاکستان لخوا قبایلي سیمو کې روانو فوجي عملیاتو ته کتی شي چې سنتیجې روزي. جیکسن د ادارې دغه رپورت سره اتفاق نه لري، ګنی د صدر اوباما حکومت یا سی آی اے باندې پاکستان کې د ډرون بریدونو کچې راکمولو وجه دا ده چې د بریدونو کې یو اطالوي او یو امریکایي تن وجل شوی وو. دی وای داسې ډرون بریدونو کې د امریکایانو، استرالیوي او یورپی وګړو 38 تنانو شمیره موجود ده. زما په خیال د سی ای ای کار اوس د پاکستان پوز په خطر کې سره کوي، ځکه ډرون بریدونه ممکن ده د سی ای ای لخوا کم شوی وي.
په خپل معاشره کې، په خپل ټولنه کې د مسلو پلو ته د واکمنو پام راګرځولو لپاره یو شمیر لارې کارول کیږي، او په دغه لارو کې تر ټولو زیاته خوندوره او اسانه لار هم هغه وی چې پکې زیات نه د تشدد پیښې منځته راشي، نه پکې کم مالی تاوان یا زیان وشي. او همدغه سوچ یو پښتون ځوان عالمگیر خان کړی دی په کراچۍ کې، او د په کراچۍ کې چې کوم ځای پر ځای باندې د غندو اوبو لپاره جوړ مین هولونه وي، د نالۍ د پاسه د دغه د پاسه د سرونو نکې خودو پر ضد یو کمپاین شروع کړ، او هغه کمپاین صوبایي حکومت د سین صوبې مجبور کړ چې دغه هولونو ته سرونه جوړ کړل او دغه بند کړل. په دغه خوندور کمپاین باندې د ډیور اډیو خبریال پزل عزیز یو راپور را لګل دی، ویډیوي راپور دی، خوان تی واخلی.
د کراچۍ خار د ګلشن اقبال سیمې سره تعلق لرونکي د غزوان علمگیر خان چې د کراچۍ په هنتون مخې ته موجود دی، 13 اونۍ د سماجی اړیکو په ویب پاڼه فیسبوک باندې یو ویډیو خپره کړې، او په دغه ویډیو کې په سړک د ګټر یا څخه اوبو په لاین خلاص سر بندوي، او د سین صوبې وزیر علا قایم علی شاه یو عکس ورسره جوړوي چې دغه بند کړه. نو مبړې وای نن د جمعې د ورځې نه په باقاعده توګه د فیکسټ په نوم دغه کمپاین پیل کړو. د علمگیر تعلق چې د یوې سیاسي ډلې سره دی، خوای د سیاسي پارټۍ په نوم دغه کمپاین نه چلوم. او ډیو ریډیو ټی وی سره خبرو کې نوموړی وویل،
اس کوز میں یہ کوز نان پولیٹیکل ہے، یہ اس معاشرے کے لیے
دی. وای د ټولنې د پاره دا یو غیر سیاسي عمل دی، او په دې کې ما سره د خپل حق د پاره د هر سیاسي ډلې کارکون د یو عام کس په توګه ملګری کېدې شي. هغه ول په دې کار کې ما سره د مدني ټولنې خلک ملګری دي، او نور به هم دغه کار په لاره راولم. نو موړي ویل وزیر علي په دغه پیغام نوټه سخیسته، او د کراچۍ انتظامیه ته په دوه ورځو کې د ګټرو د سرونو بندولو امر کړی و، خو دوه ورځې پوره شوه او کوم کار شروع نشو، ځکه هغه وای ما په خپل په دغه کار لاس پورې کړو. د علمگیر خان دغه کار ستایل کیږي، او په دغه ځای موجود یو کس فضل امین هم ورته خوای. خو نو موړي وای علمگیر پښتون ځوان دی، او په کراچۍ کې په خصوصي توګه د پښتنو په علاقو کې د صحت، تعلیم او صفایي څخه اوبو د لاینونو سره نورې ډېرې مسلې موجودې دي. کچرته د دغو علاقو ته توجه ورکړې به نو ډېره به خوي.
کار جدول تر اغله وي، د پښتنو علاقې ډېرې خرابې دي، او دا علاقې خود سي د جدا ګورمنټ په خپل ايني او هغه کول هم شي، او انجیز والے کې دي شي چې دا کوي.
هم دغه پښتنه مو چې د علمگیر نه وکړه، نو هغه ویل ما په دغه کار لاس پورې کړو، پوره حساب کوم چې دغه ډول ټولنیزې مسلې راپورته کړم. خو نو مو وړه وای په کار د چې هر څوک په خپل علاقه کې دغه ډول مسلې په خپل په سوشل میډیا یا د سماجی اړیکو په پاڼو ښکاره کړي، خپل حق ادا کړي، او واکداران د سوشل میډیا د لارې په مسلو خبر کړي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټی وی، کراچۍ.
گران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی. د پاکستان په بلوچستان کې علمانو ویل دي که هیواد زه د پولیو ناروغي ختم نسو، نو امکان دی چې په راتلونکي کې پر پاکستان باندې سخت بندیزونه ولګل کیږي. بل پلو ته د حکومت اراده د چې پر روان کال کې به د صوبې زه د پولیو ناروغي په بشپړه توګه ختم کړل سي. د کوټې زموږ خبریال ایوب ترین په دا راپور کې تاسو ته تفصیل وړاندې کو.
د پاکستان د نور برخ په ډول په بلوچستان ایالت کې هم د پولیو یا ګزړن د ناروغي د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. د دې مقصد لپاره نن په کوټه کې د مذهبي عالمانو یو کانفرنس وسو، و کانفرنس د وینا کولو پر وخت وینا کوونکو وویل چې کوم خلک د پولیو د څاڅکو څخه انکار کوي، په حقیقت کې هغه د خپلو ماشومانو دشمنان دي. په دې اړه د پولیو د ناروغي په ضد د بلوچستان د عالمانو د اتحادیې مشر ډاکټر عطا رحمان وای،
په پاکستان کې 400,000 معشومان چې دي
هغه 15 کالو ته نه رسیږي دی ویکسینیشن نه کېدل پوځي هغه مړ سي دین لوی ډیزاستر بسي حکومت پاره ملارمنګ دی او بیا دا یو سوال دی چې ماشوم چې دی د هغه ساتنه دا د مور پلار صرف حق نه دی دا د سټیټ حکم دی او د ماشوم ژوند یو مور پلار نسی اخستی که هغه غواړي چې دی هلاک سي یا دی مړ سي نو دا د مور پلار د پر روا نه ده جایز نه ده
وینا کوونکو پر عالمانو باندې زور واچوي چې دوی دې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې خپل مذهبي کردار ادا کړي په دې ترڅ کې د ممتاز عالم الدین کاریبتین وینا وه
زموږ دا امید دی که علما دا رنګه ورسره وي او دا رنګه دوی د علماو سره مشوره کوي علماو په دا خپل مهم کې دوی ملګري کې زما دا خیال دی چې ډیر په کم وخت کې به انشاءالله زموږ دغه پاکستان او بلوچستان کوټه او کل عبدالله پشین له پولیو خالی به وویني
دغه عالمانو زیاته کړه که د پولیو ناروغي ختم نه سو نو امکان دی چې په راتلونکو وختو کې د اج او عمرې لپاره هم پر پاکستانیانو باندې بندیز ولګیږي خو بل پلوته حکومت خوشبینه دی چې پر روان کال کې به د پولیو وایرس د ټوله هیواد څخه ختم سي په دې اړه اسیسټنٹ کمشنر کوټه شاغلی یعقوب مریض زیاته وی
یہاں پہ تو ہم اچھا کام کر کے اس کو ختم بھی کر رہے ہیں لیکن یہ وائرس جب تک پورے ملک سے ختم نہیں ہوتا ہے نا اس وقت تک ختم نہیں ہوتا ہے
دل دا خبر ہے دا ونی ورد چ تیر کال پاکستان کی دا پولیو یو 50 کے سونا رشکار سی وو پ دوی کی وو پ بلوچستان کی 12% کی پ قبائلی سیمو کی شپارس او پ خیبر پشتونخوا کی 15 شامل وو ایوب ترین وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی کوٹا
داریو سو ساس کی درو ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سې شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
کدم نردن کو سم یو بل راپور تاسو ته وړاندې کړو د جرګې په اړه باندې دی جرګه د پښتنو یو داسې تاریخي مجلس ناسته او غونډه وي چې پکې قبایلي مشران د خپلو مسلو حل روباسي په سلام مشوره باندې او دغه د مسلو د حل طریقې کار د زرګونو کالو د پښتنو په تاریخ کې زوړ دی په نن وخت کې د بلوچستان د چمن سیمې سره تعلق لرونکي خواګه پښتانه مشران راغون شوی او د خپلو سیمو کې د امنیت په اړه باندې دغه یو جرګی کړی دا دغه جرګه په سر ډول شوی دا په دې کې مشران د خپل سیمې امنیت څنګه مهمه ګڼي او په دغه باندې څه نظر لري راځي چې د نعمت الله سرحدي څخه په دې ویډیو راپور کې وورو
جرګه په پښتانه قبایلو کې یو داسې عام نوم دی استدا لالاری که یو طرف ته پښتانه بخپل مینس کې جوړ شخړې اواروي خو بلې لوري ته د جرګو لالاری پښتانه قبایل و دې تور پیښ ستونزې هم ښکارا کوي دا وخت په کړکې زپل بلوچستان ایالت کې د امنیتی ستونزو له امله پښتانه قبایلو په لوی کچه سره قبایلی جرګې کولو عمل ته دوام ورکړی دی که چمن وي که کوټه وي یا پشین او یا روبي دلته پښتانه قبایل په هر اونۍ کې یو قبایلي جرګه کوي او د دغه جرګو له لارې د حکومت څخه په سیمه کې امنیتي وضع برابرول غوښتنه کوي که څه هم په دغه جرګو کې د سیمې قبایلي مشران وي خو د سیاسي او مذهبي ګوندونو سره تعلق لرونکي هم ګډون کوي
د چمن به موږ مثالونه پېښوله د غره آخوا چې د چمن لوی لارې محفوظه دي کورونه محفوظه دي د وطن خلک د د دې شار د هر درو دیوار سره مینه او محبت لري. په دې شار کې د امن په خاطر هر سړی قرباني وړاندې کوي، لیکن د بد نصیبۍ سره د یو څو میاشتو راسته په چمن کې څه کم حال دی.
پاکستان جمهوری ملک ولاړ ملک، یعنی دا د انتخاباتو اصول امن نشته. ما په دې ولک سر خلاص شي چې اوس تی څنګه په بد خپل ګروان کې
مجلس خدا امن امان دی. زکه واقعی زموږ په علاقہ کې امن امان ډیر خراب دی. خدا به وایم چې زموږ په علاقہ کې بعضی سیاسي قوتونه د موجوده ګورنمنت د ناکامۍ دپاره،
بلکې چې کمی ده هغه د امن د امان د لحاظ څخه کمی ده. یو عمل کول دی، یو مجلس جوړول دی. مجلس جوړېدل اسانه خبره ده، خو په دې باندې عمل کول
خود سیم پښتانه دغه جرګې د قبایلو په منځ کې د اتفاق او د ورورولۍ یو نقشه بولي او وای په سیمه کې امنیت برابرولو دپاره دغه جرګې ډېرې ضروري وي.
بل پخوانی د پښتانه ثقافت او رواج دا د پښتنو جرګې باید دا چې موږ ودې ته امنیت ورکو او د دغه ترس خلکو موږ غندنه وکړو چې څوک راولاړېږي دغه پلار معلومې دغه نیکه معلومې دغه در معلومې دغه خاندان معلومې دی راولاړېږي د ګرمۍ پر 12 بجې راځي دغه کور ته ورلویږي او انسانان اغوا کوي یا د شپې ورلویږي انسانان اغوا کوي. زموږ زور دا دی چې موږ د دا ترس خلکو مخنیوی وکړو، هغه چې هر څوک که پښتون وي که بلوچ وي که بل کامي چې زموږ په دې پښتون بیلټ کې دی ګزاره کوي، باید چې موږ د هغه سړي مخالفت وکړو او دغه خلکو ملګري وکړو چې د چا سره کوم دا کردار سوی دی. لکه نن چې دا مسلمانان موږ اغوښتي یو، زموږ دغه مقصد دی، دغه مې جرګه ده، دغه مې اواز دی.
د امنیت ښه کولو دپاره جوړې شوې دغه جرګې د حکومتي چارواکو سره هر وخت خبرې کوي او په سیمه کې خراب امنیتي وضع ورپه ګوته کوي. دغه وجه ده چې عادي خلک اوس د دغه جرګو له لارې پر حکومت باندې د فشار راوستلو پس د امنیتي وضع د برابرولو د خبرو تصدیق هم کوي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، بیو ریډیو ٹی وی.
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو ده دروخی جی نه پختو ویل نه مډیر خلق من کرو خی جی.
دا د پختونو نه مرور د مومند شاعر ایوس خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پختو نه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پختو نه ورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخی جی او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخی جی.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوس خان خوب رښتیا شي.
پختو وای، پختو لیکي، پختو لولي.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی خبرونه لا دوام لري او وس په خبرونه کې وخت سوی دی د مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي مختار خلیل صاحب.
د شیخ نمر ال نمر او د دریو سلويخت نورو کسانو د پانسای په سر ایران سره د تربګنې د زیاتې دوه ورستو چې د مشرق وسطا د ټولو نه مضبوط اقتصادي او فوزي ملک سعودي عرب کومو مسلو سره مخ شوی دی. نن د امریکای آنلاین فارن پالیسی نومي اخبار په دې موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته په سعودي عرب کې خورا ویره تره او کرکه نفرت. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د سعودي عرب په حواله په موجوده صورتحال تر هغې پورې پوهېدل ممکن نه دي تر څو چې د سعودي عرب د سیاست او خارجه پالیسۍ جور جاج وانخستې شي. خو د ایران په شان د سعودي عرب د شاهي حکومت په باب لهم د هر چا علم ډیر محدود دی. د سعودي عرب په سیاست پوی د بین الاقوامي معاملو نامتو امریکایي دانشور ګریګ کاز وایي د سعودي عرب په معاملو چې څوک پوهېږي هغه چپ دي او څوک چې په دې باب له خبرې کوي هغوی په ناپوهۍ کې اسې بې توکه لګیا دي. د سعودي عرب پالیسۍ ته باید چې د سعودي عرب د کورنو او د خارجي مفاداتو په تناظر کې وکتل شي. مضمون زیاتی چې په ریاض کې ناس سعودي شاهي حاکمان چې نن سبا د ځان نګیر چاپیرا مشرقي وسطا ته ګوري، نو ورته معلومیږي چې دغه سیمه د دوی د لاسه په وتو ده. سعودیان د کال 2011 نه ویني چې په سیمه کې زبردسته غیر محکمتیا راغلې ده، او د ګردې سیمې خلک د خپلو حاکمانو د اقتدار د کورسین غرزولو پسې راپورته شوي دي. فارن پالیسی خپل مضمون کې لیکي چې دا وخت په شام، عراق، یمن او لیبیا کې خانه جنگي انختی دي، او د دې د لاسه ماجر، ترهګر، وسلبند جنگیالي او طاقتوري تندرو نظریې گاونډي ملکونو ته پننوتو دي. دې خانه جنگو په مصر او ترکی کې هم د خانه جنگو ابتدا کړې ده. دې حالاتو لبنان، اردن، الجزائر، تیونس، انچ کویت هم جړخولې دي. البته په دې ټولو حالاتو کې ایران ښه خوشاله دی، ځکه چې ایران لا د سیمې د نور زیاتې بې تولې کولو او په سیمه کې د انتظامی کرخو د سر دوباره راخکلو یو ښایسته موقع په لاس ورغلې ده. فارن پالیسی لیکي چې په دې ټولو حالاتو کې سعودي عرب سره د تیلو د منډهای فکر هم مل دی. په عالمی سطح د تیلو د نرخونو د بېشانه زیاتو راغورځېدو له سببه سعودي عرب که د تیلو پیداوار کمول غواړي هم، نو د اوپیک د درغلو ملکونو له سببه داسې نشي کولی. د تیلو د برآمدي تنظیم اوپیک نه د مایوسه کېدو وروستو سعودي شاهي حاکمانو په خپل ملک کې د کفایت شاهرۍ یا د گزارې د وخت تیرولو د اقداماتو په کولو غور شروع کړی دی. د گزارې د اقداماتو کولو په لړ کې به سعودي حاکمان مجبورن د تیلو او د نورو سیزونو په نرخونو کې خپلو خلکو له د ورکړو رعایتونو د ختمولو اعلان کوي. په دې ګډ سعودي عرب کې خلکو کې د ناقلارۍ خورېدو لوی اندېښنه هم شته دی. فارن پالیسی لیکي چې د سعودي عرب په نس سیمه کې د دې ټولې ناقلارۍ او د الغو تلغو جوړولو ذموار ایران دی. سعودیان په شام او یمن کې د خانه جنگۍ ذموار ایران ګڼي. د عراق اړې ګړې یې هم د ایران په کاته کې اچولې دی. البته د عراق په معامله کې سعودي عرب په امریکا هم ګوتې پوری کړې دي. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې ایرانیان په جار چغې وایي چې عالمی طاقتونو سره د ایټمي لوزنامې کېدو وروستو چې د دوی بندې پیسې آزاد شي، نو په دې به دوی د تیلو منډهای د سعودیانو نه قبضه کوي. دا دې معلومه وي چې د ایران د ایټمي پروګرام له سببه د ایران د اربونو ډالرو رقم بند دی چې ډېر زر به آزاد شي. ایران د اوس نه په عراق، شام او یمن کې د سعودیانو د مخې وهلو په شیشه جنگ شروع کړی دی، او په بحرین او کویت کې هم ورانکاری راپورته کړي دي. د سعودي عرب دا پوخ یقین دی چې ایران دا هر څه د سعودي عرب د اقتصاد د تالا تر غکولو د پاره کوي، چې له عمله به آخر د سعودي عرب دننه عوامي غورزنګ راپورته کیږي.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان په او د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغلته کې کوم لوی لار د انګور اډې دغه شپږ میاشتې پس د بندیز وروستو بیا پرانستل شوی. په دغه دړي وړې خبر یال عدنان بیټینی نور تفصیل لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ جنوبي وزیرستان انګور اډې لوی لار غاړو تګ را تګ لپاره یو ری بیا پرانست کړی شوی. دغه لار شپږ میاشتې مخکې د نامعلومو وجوهاتو په بنا تړل شوی و، او ځایي خلکو پرې سخت خفګان څرګنده کړی و، او د سیمې کاروبار او پرمختګ لپاره یو زیان بللی او بیا بیا د پرانستې غوښتنه کوله. د واړه انګور اډې دغه لار د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ را تګ لپاره یو مهمه او لنډه لار شمارلې کېږي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکې ګډوډې کېدو او ممکنه ترهګرۍ خدشات الله عامله اکثره د بندیزونو سره مخامخ وي. دغه لاره په افغانستان پکتیکا صوبې د پاکستان قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان او خیبر پښتونخوا ټنک او ډیره اسماعیل خان په ضلعو تیریږي، چې د سیمایزو خلکو ورسره په کرونو روپو کاروبار تړلی ده. تېره ورځ دغه لارې د پرانستې سره سیمایزو خلکو د خوشۍ اظهار کړی، او په واړه بازارونو او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه سیوا شوې. یو سیمایز خبریال نور علي وزیر په خبره په واړه بازار کې په زیاته شمېره سره د سامان څخه لېږدلې ډاکټر او نور گاڑی لیدل کیجی، چې د لارې پرانستو سره د کاروباری وضعیت بیا بحالولو ثبوت ورکوي.
مخلوصه شولای پنجاب پر راځي ترپک دا ون په لارې باندې راوند شو، او بقایده چې کیم شګون فراکی موادی دغه گاڑی هم دا کم زیاته راغی، او سره چې کوم مقامی خلک تي دغه هم هغه سایر نه هم چې کوم ترپک دره روان شوی دی، او دنجو روان شوی دی. نو باندې بازار چې کوم دی دا بیا یوزل رنگینی راوړی ده.
په دې لاره د خوراکي شینو اوړه غوړی چینی او نور ضرورت شینو ترڅنګ خشک میوه او الکترونیک سامان یو خو او بل خو ته وړل کیږي. یو کاروباری ایاز وزیر وای دا وخت د چلغوزی په مارکیټ کې شت زور ده، خو ایاز وزیر که یو خو د لارې پرانسته خوشبینه ده، خو وای چې د انتظامیه لخوا په دې لاره لګول شوي پوسټونه سخت له مشکل سره مخامخ شوي دي.
سامان خو بالکل د وڼې بازار پر مکمل راسیږي، خو د خمران ګیټ باندې مشکلات شته.
کاروبار او سبزی سره تړل ده، خو د بندیز په وجه سیمایز خلک وایي چې په کروڑو روپۍ نقصان سره مخامخ شوي. ادم خان وزیر چې په خپل زیاتوي دی بندیز په وجه د چلویشت لکو روپو د سبزی او میوې نقصان سره مخامخ شوی، زیاتوي دی لارې پرانستې سره به یوری بیا د نقصان په ځای ګړی طرف ته روان شي. دوی دغه د نقصان خبره ډیو راډیو ته چا داسې بیانوي.
نقصان خو چې موږ کومې سبزی دي میوه مو دي په ختم کې موږ په بارډر باندې اخوا افغانستان ته مولا ژل چې وا پټي با په 1800 په 2000 روپۍ به خرڅې دلا کوز پاکستان کې بارېټ کم مو یار د بند کولې دی وجنا موږ با کوز لاهور ته پېښور ته ګوجراواله ته مو مستولې هلته په 600 په 500 په 400 با پټي خرڅې ده دغه وجنا موږ ته دا نقصان رسیدلی
دی. سیمایزو خلکو په خبره چې دلارې برانست سره نه یوازې د سیمه معیشت او پرمختګ وده عمومي، بلکې لدې سره د پولې دواړو خواو ته آباد خلک چې یو بل سره نږدې تعلق او رشتې لري د دې ترمنځ به د تګ راتګ هم آسان شي. د سیمینار ډیو راډیو خبریال عدنان بیٹه نه ای.
د امن په وخت د پښتو ژبې په موسیقۍ کې د اوریدو خوندونه زیات وو، او هم په دې وجه باندې چې دغه وخت کې دغه سندرې د امن په اشعارو باندې وي. په اوس وخت کې دغه موسیقي د امن هغه خوشبو د هغې د ناراضي او د بدمنۍ په اشعارو باندې عموما دغه سندرې ویل کیږي، او د هغې وخت په هغه سندرو کې په یا په هغه سندرو ویونکو کې یوه قمرګله وه. د قمرګلې نوم د پښتو په موسیقۍ کې د ډیر وخته ډیر خلک پیژني، ډیر خلک ته خبر دي، او قمرګل هم دغه احساس لري چې د هغه وخت سندرې د امن سندرې وي. راځي چې زمونږ د همکار وکیل خان سره د هغه دغه خبرې ترې واورو او وی ګورو هم.
دا وخت مونږ د امریکا په ورجینیا ریاست کې د پښتو ژبې وتلې سندرغاړي کمرګلی بیبی سره ناس یو.
تاسو نه ډیره مننه، ډیره شکریا، زه نن ډیره خوشاله یم. زه مخکې د دینه چې تاسو ته وایم د خپل د مینې ډک د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته، لیدونکو ته.
په ګرد نړۍ کې مینوال لري، مینوال با فکر کوي او وای با چې کمرګوله هغه کمرګوله چې مونږ به په ریډیو اوریدا په ټی وی بم لیدا اوس په کینیډا کې ژوند کوي، په څه حالت کې دا غوي ته بسوای؟
تقریبا زما یعنی شل کاله پوره کیږي چې زه په کینیډا کې اوسېږم، او په کینیډا کې زما هنري فعالیتونه ډېر کم شوي دي، لکه او اوریدونکي مینوال په تشویش کې دي. هغه وایي چې ولې دا چوپ پاتې یې، لکه هر سوال چې مانه کیږي ولې ته هنر ته شا کړې ده. خو لږ د وخت زمان تقاضا وه، او په هین زمان کې زمینه ماته مساعده نه ده. کوم سندرې یا کوم شعرونه یا کوم موسیقي چې زما خوښه ده هغه ما سره نشته. زما په خوا کې یو زوی مې دی، هیمل جان زاخیل، چې هغه خالي او بجغه گئی، او دیوی باجی نه خو موږ څه حاصل کولی نه شو، او که حاصل هم کو نو شته دومره څه شته، خو هغه دومره توان نشته چې هغه زه مکمله په پوره توګه زه هغه ښکلي سندرې یا ښکلي شعرونه یا ښکلي غزلې د محترم شاعرانو زه وستایم او ویویم او هغه مینوالو ته واورم. په دې قادر نه یم نن سبا کې من ته زما هنر یا موسیقي چې په کاناډا کې مشکلات دی راته د اوس مشکلاتونو د نگانه یا مانی مادی مانوي مشکلات داسې اوس پیدا شي هغه په دې سره پوهیږي ولې چې اقتصاد دومره یو نرمن ته کله دغه پیدا کېدی شي چې هغه یې وکولی شي چې خپل پوره 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 هغه خپل دغه هنر پورته بوزي. معلومدار نو هنرمند نوم لري خو ډوډۍ نه لري.
په پاکستان کې او افغانستان کې د پښتنو سندرغاړو د زنانو سندرغاړو څه راتلونکي وینئ د یوې زنانا سندرغاړې په حیث د یوې افغان سندرغاړې په حیث؟
نو بس حالات خپله تاسو وینئ اینه ګورئ. نو زه په دې کې بس وویم حالات چې کوم تاسو ته معلوم دي او ښه یې ګورئ نن سبا کې تاسې پخپله ګورئ چې فکر وکړئ چې سندرغاړي بس قسم ژوند دي یا مثلا همداسې پسې راتیر شه د نور څه ژوند کېږي. نو زمونږ هم همدغه حالات دي.
صحیح. ښه د دې سره سم که دا هم راته ووایه چې هغه میوزیک هغه موسیقي ستاسو به ویله په دو یا یمې د لسیزې راسي نننۍ موسیقي پښتو میوزیک یا موسیقي څومره وده کړې ده یا څومره په شا تللې ده؟
شاتلې ده او شاته په دې پاتې ده چې مخکې دا مخکې راغله دې خواته چې دا اوس زمان بدل دی اوس زلمی رالوی شو اوس زلمی نور نور زلمی پیدا شو نو پکې دا موسیقي دغه پیدا کړو. زه په دې خپه نه یم چې څنګه ولې که ما همیشه په خپلو خبرو کې همیشه هر تلویزیون که مانه سوال کړی یا هر چا مانه محترم ژورنالستانو سوالونه کړي مانه په دې باره کې زه د دې بدبینه نه یم چې موسیقي ته یا نوی رنګ ورکوي یا نوی څه شی ورکوي. زه وایم زده کړه وکړئ ښه وکړئ تاسو دا موسیقي زده کړئ موسیقي هېڅکله یا غربي یا شرقي خو خپل موسیقي مه هیروئ. ووایئ ځوانان دي یا لکان دي یا د وخت زمان سره فرق راغلی یا راځي تاسو زده کړه وکړئ دا ستاسو نوشي جان خو هغه مه هیروئ هغه ستاسو یو بله دنیا ده. ګرانه قدرمنو محترم ورور مې وکیل جان زما په خوا کې ناست یم دوی مانه خواست کړی چې زه ورته زه ستاسو دپاره یو زمزمه وکړم. سب کېږي سب کېږي سب کېږي سب کېږي وی هلس رمی خوگیگی دو مهین چی جودا کیگی جودا کیگی سبا کیگی سبا کیگی سبا کیگی سبا کیگی وی هلس رمی خوگیگی دو مهین چی جودا کیگی جودا کیگی.
د ډیو ریډیو او ټی وی قدرمنو اوریدونکو دا وا کمل ګل دی چې موږ تاسو ته مخامخ کلا تاسو د هغې خبرې وری
د قمرګولې سره دغه مرکز مونږ همکار وکیل خان کړی و او دغه ډیر اوګده مرکه و تاسو د لیور رادیو په پاڼه باندې کتې شي چې تر نیم ساعت پورې ده. دغه خوندوري خبرې چې د هغې د خولې کمی شوي هغه نور هم په تفصیل سره تاسو اورېدی شئ. د لیور رادیو ویب پاڼه ده www.voadradio.com.
ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت پای ته ورسیده. مشتا د خپل پروډوسر وکیل خان سره اجازه راکې شش پدرته غواړو.